السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست وایم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلې دي
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي
طالبان تاییدوي چې مشر مولا هیبت الله پرون فرات اتللی ولته له دینی عالمانو سره کتلی دي خو یو شمیر کارپوهان وایي مولا هیبت الله باید ځان خلکو ته ښکاره کړي
یو ولایت زوق بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نورو ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالت ده
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند په اړه څه ویلي
بات هو رہی ہے نہیں سر
خبری روانی دی پولا ہوئی یا ہم موک نہ پیجنو بلکہ بین الملی پولی ٹھولا نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی
کنڑ کے لئے جگڑو بے زیر شوی خلق لستن زو کھڑی گی
دریز روپی کرے در آمین آگا کرے ہم راسانشتا چشی بیستر ہم راسانشتا زوی میں زخمی دے وہ ساگا زوی بین پکور کے پروتے
داو نور مسائل تر خبرونو رستا خبرونو لأحمد تکل اورو
سلام په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلې دي په پیکن کې د افغانستان سفیر استعفا وکړه او د قزاقستان ولسمشر وایي معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د خپلو لیدنو په اړه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل نور افغانانو سره مهم ولیدل ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای شي موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد د راتلونکي کې د ټولو لپاره ډاډمنه فضا جوړه کړي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نه شي لدې مخکې رسنیو د مقاومت جبهې د یو ویان صبغت احمدي له قوله د دې جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یوه خبر پانه کې وایي چې پیښه د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هاوان دا زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه خبر پانه زیاتوي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلې د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاودي مهمات هغه ګواښ دی چې لا هم افغانان وژني او ټپیانوي یې د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فراته سفر وکړ او له دیني عالمانو سره یې ولیدل ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي وایي مولوی هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي ښاغلی کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګن دی
علي خضر ملمين حفيظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپل چار باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو څارونکو یو لړ پوښتنې لکه دا چې آیا هغه ژوندی دی کنه مطرح کړي وي خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی وو په پیکن کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپله استعفا اعلان کړې او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپله دنده پرېږدي هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل بیان کړي څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازی غلا محمد اسحاق خزی هم خپل استعفا وړاندې کړه او پر ځای د دمرستیال نصیر احمد فائق پر دندو ګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنۍ وروسته په یوه لانجمنه مسله بدله شوې. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولي کوي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو نامنیو پړه پر یو ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جومارت توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. دا سرمشریزه د قزاقستان د وروستیو تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهراتیانو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو اوس پای ته رسېدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تېرې اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي. توقایف له خلکو د معلوماتو د پټولو راپورونه رد کړل او د اعتراضونو د عیني شاهدانو هغه سرګندونې به بنسټه وبللې چې ګنې پر سولیزو معترضانو د چارواکو لخوا برید شوی. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یو امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پلو په اوږدو کې سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راديو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سمبال چاري امیر خان متقی ایران ته په سفر کې له احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره لیدل دي. د متقی خبره په دې لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې کولای شي خپل وطن ته راستان شي، خو ښاغلی متقی دغه لیدنې نور جزئیات په ډاګه نه کړل. د ملی مقاومت جبهې په نوم د طالبانو پر ضد په لومړیو کې جوړه شوې ډلې تر اوسه رسمان د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې خبرو اترو لپاره خپل منځګړتوب تاییدوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبان حکومت منی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې له احمد مسعود او د ملی مقاومت د جبهې له ځنیو نورو غړو سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړې. خغلی متقی له ایران د راستنېدو پر مهال د کابل حامد کرزی هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنېدای شي.
بل له کومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای سي او دلته هر څه خپل کور ده. موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادو. هر څوک په ازادي سره راتلای سي په خپل وطن کې وخت تیرولای سي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر غني او محمد اسماعیل خان د هرات پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپور نه خبر کړل چې غني د سپاهی پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړی وسره لیدلی، خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خبر نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نور غړو سره یې په نور کوم موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې له خوا د لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم خبرګون نه دی خودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمينه برابره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپله جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت جوړی دوته ده.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلا بیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوی په بیلا بیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بلې د ایران اسلامی جمهوریت د دې خبرو کوربه وو. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوي، هیله من یو چې پایله یې باثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوال ټولنې یو غوښتنه همداره چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لګکي پکې ځان وګوري. د امریکا متحده ایالاتو بیا د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول د دوی د رسمیت پیژندلو سره تړلی شرط بللی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی جوړ شوی سرپرست حکومت هم شمول دی، مګر د اصلاحاتو راوستو ژمنه یې هم کړې. د پنشیر له نیولو وړاندې هم د طالبانو لخوا د ملي مقاومت جبهې سره مذاکرات شوي وو، خو پایله یې نه درلوده. د ملي مقاومت جبهې له طالبانو سره د خپل مخالفت دلایل نه دي اعلان کړي، خو په واک کې ګډون، د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور ټکي ویاندویانو تل له طالبانو سره د خپل اختلاف ټکي بللي. د ملي مقاومت جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت یې نه مني.
و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په تهران کې د ملي مقاومت جبهه له مشر احمد مسعود او پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان سره کتلی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي ایران د دې لپاره د طالبانو او شمال ټلوالي ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي چې په نړیوال ډګر کې ځان ته امتیاز واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست متقی کابل ته رستنېدو سره مال وویل چې له احمد مسعود او امیر اسماعیل خان څخه یې غوښتي چې په ډاډ هېواد ته تلای شي. احمد مسعود د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د ملي مقاومت په نوم د یوې جبهې مشري کوي. همکار مو اسدالله لودین له عاطف مختار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې تهران کې د طالبانو او مخالف لوري یې لیده کاته سملاسي او که له مخکې پلان شوی وو.
داسې ملاقاتونه اکثرا له مخې نه پلان شوي ملاقاتونه وي، او ایران دلته غواړي داسې یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامي امارت او د هغو جریانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسېږي. بلې خوانه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلیږي، او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې هم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېګل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکامه شوې، نتیجه ورنه کړه. هماغه چې بیا طالبانو په نظامی اقدام سره پنچیر ونیو، اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او کچیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیله څومره دي؟
د هغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دغې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ، دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نشي لوبولی. افغانستان باید دغه انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې کوم نظام چې وتلی، دا نظام باید په نړیوال کچه دته لابي وسي، او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقرراتو او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه ووځي.
بله، او د انزوا د وتلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهه مقاومت مشري کوله، او د کې ډیر داسې کسانو چې پخوانی حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو، اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي، د طالبانو په انزور باندې څومره اغېز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیل شوی میټنګ دی او ناسته دی، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور تا ثابت دلی شب
او څه فکر کوي ایران والے دغه خبرو لپاره منځګړی توپ تر مخته شوی دی او طالبان به څومره په ایران باندې یا د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي؟
تاسو تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګوري، د ایران موقف او پالیسی د افغانستان په حق له صحیح نه و. اما نن سناریو هم تغییر موندلی. ایران غواړي چې حد اقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حد اقل د ایران سره په مخالفت کې ونه دریږي، او بلخوا ایران شي نړۍ ته وشي چې ګوره موږ هم په افغانستان کې د منځګړیتوب لوبه لوبوو. خو زه فکر کوم چې ایرانیان دته متوجه شوي چې د افغانستان اسلامي امارت ورو ورو ځواکمن کیږي او د افغانستان خلک به دوی نه حمایت وکړي او افغانستان به دغه انزوا نه ووځي. نو د لپاره راځه ته هم یو کریډیټ په دغه وخت کې د منځګړیتوب واخله.
له کارپو مهاتف مختار سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. په ایران کې د امیر خان متقی او د احمد مسعود لیدنې په اړه خپل تحلیل موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
طالبانو تایید کړی چې د دوی مشر ملا ایبت الله اخوند فرات تللی او هلته له دینی عالمانو سره کتلې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیل نورو ولایتونو ته سفرونه وکړي او له خلکو چارواکو سره به سلام مشورې کوي. د طالبانو مشر ملا ایبت الله تر دې دمه د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی. جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ملا هیبت الله اخوند تیر ورځ له مطرح دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلام مشورې کړي دي.
علي خضر ملمین حسیس الله تیر ورځ فراه ولایت ته تللی و. هلته د فراه ولایت کې له جهید علما کرام سره مجالس ترلاسه کړل او مختلف موضوعات باندې مشورې او مجلس نو وغړل. علي خضر ملمین حسیس الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په پلو چارو باندې مصروف یا علما کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
دولتي اژانس باختر خبر ورکړی چې ملا هیبت الله اخوند فراه ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاري وکړي. باختر اژانس ویلي ملا هیبت الله خپل د حکومت ځای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل ووسی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حکومت له پایله تر اوسه د دوی مشر ملا هیبت الله کابل ته نه دی تللی. هغه څه چې د تیر حکومت ډیری چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کاروونکي په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی والی تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوای. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي. د تیر جمهوري نظام پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې وسنۍ حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
دا سی یو ولایت زوب بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالت ته چې خلکو ته ډیر شکون راپورته کوي. یم د په موجودیت باندې شک راپورته کوي او د خلک یو څه تاکیو اعتماد په من نسی کولای او د سه نور زینتونو په دکې چې ګواکې دی پردې شاته کوم بل سیاسي لوب روانه ده. نو زایم دی هوا ته پکاره د قانون پر رڼا کې، د شریعت پر رڼا کې، د فرهنګ پر رڼا کې راسي خلکو ته ټول ملت ته دیو مرکز دیو ادرس نه توسیو کی خبرې وکي ویناو کی.
موږ د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان بلال کریمی څخه دا پوښتنه وکړه چې مشر ملا هیبت الله اخون والی تر وسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوای. نو موړي وویل چې مهم د هغه کړوړه فعالیت او حکومت ولی ده، خو په خبره هر ورځ لبیلابیل قشرونو افراد او خلکو سره لیدکاته کوي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه وړاندې لکندهار ولایت راپور ورکړل سوای و چې هلته په عام محضر کې خلکو سره لید کاته کړی و. هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي رادیو ته تایید کړی و، خو تر دې مخکې تیر کال د ای اف پی خبری اژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپورونه ورکړي و او اوازې وي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په کوټه کې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی دی. هغه خبره چې طالبانو تل رد کړې ده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. آزادی رادیو ته غواګست. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وای په ډیورن کرخه د پیښو شو جنجالونو د حل په اړه طالبانو سره خبرې روانې دي. یوسف ډیورند کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بولي. د عمران خان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې ځکه تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د بهرني سیاست تر نړیوال اغیز لاندې دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر ډیورند کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستاني لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. خغل یوسف لیجیونیوس سره مرکه کې ویلي پر ډیورند کرخې د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، سکه د په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
خبری روانی دی و گوری پول هغوی هم موږ نه پیژنو، بلکه بین المللی پولی ټوله نړۍ کې پر رسمیت پیژندل شوی. هر نړیواله قاعده تاسو و گوری، هر چیرې ولر شي پوښتنه وکړي، په دې اړه هیڅ وخت بحث نه دی شوی. خو په سیاسي لحاظ هیڅ افغان حکومت دا پر رسمیت نه دی پیژندلی. د هغوی سیاسي مسایل شته، موږ ته هم معلومه ده.
د ډیورن کرخې په اړه د افغانانو ترمنځ په ټولنیز او سیاسي کچه هم پراخ حساسیت شته. افغانان دا کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولی وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو وشل. خو ځینې نور بیا وایي اوسنی زمان پر دې موضوع د بحث لپاره برابر نه دی. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورند کرخه د ازغان تار غزولو لامل د هغو غواخونو د مخنیوي هڅه بولي چې په خبره یې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورند کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوي وکړ او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. داسې داګانې هم شته چې ګوند دا تار د افغانستان په خاوره کې دننه غزول شوی، ځکه یې مخنیوی شوی. خو له دې جنجالونو وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل ټینګار وکړ. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورند کرخې د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به یې هم حتما پای ته رسوي. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو یې ځواب ورنه کړ. مګر وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه له ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. هاخوا د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وایي د ډیورند کرخې په اړه پریکړه د حکومتونو نه بلکې د ملتونو واک دی او دا فیصله باید یو مناسب وخت ته پریښودل شي.
د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان چارواکو دا خبره کړې ده چې دا یو رسمي پوله او بارډر دی، لیکن د پردې تر شا دوی کوښښ کوي چې د افغانستان په حکمرانانو او چارواکو باندې دغه فرضي کرخه د یوې پولې او بارډر په حیث باندې ومني.
موید یوسف په خپله مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوي جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیوادي مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کاري بهرنۍ سیاست اغیزمن کړي، ځکه د په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه شي کولای. د مخکنی جمهوریت نظام لوړ پوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه وو او له دواړو لوري غوښتي وو چې له یو بل سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري. خو ځنیو پخوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې ښایي طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وربشو کونارتا په کونړ کې د جګړو او نامنیو له امله بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخت او واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. پام وکړئ، په دې اړه یو راپور ته چې له کونړه زموږ همکار رالېږلی.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوې شیرمحمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیږه یخ باد ته ناستې. وایي په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې یوه زړه بخارۍ دغکله له هغه مې لګولې ده، هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه در امنې، هغه کرایه هم راسره شته، څه شی بستر هم راسره شته. درې څلور بچي خو زما دي، اتلس دغه بچو زامن مې دي او څه لوڼې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی به مې په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پورې راپورې ته مرده کې وتی دی، دا ځای لګېدلی دی، دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته، هغه چرې مې ته ځینې ویستلې، ځینې پکې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی. وایي
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان را رسولی وی. جمعې د څوک د خشاکو نه واخله، د روبۍ نه هر څه شي پورې مجبوره شوي دي. د ماشومانو په دارونه زاړه شوي دي، جمعې د دغه امکان هم نه لرو. خوراک پیدا کوله ته بوجې یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې نه جوړو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلهیې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه ناڅه حل شوی مو، کوم هغې ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپناه، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو له امله راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپنا او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالیت عید ضابط خبرې کوم. هغلته موږ د کوټ په ولسوالۍ کې د 240 کسانو لیست ورکړی دی. پرون راغله 500 کسو ته استکن وکړه او نور موادو نور خلکو ته مواد نه ورکوي. ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمونږ د غریبو خلکو لپاره هېڅ چانس شی نه دی کړی. هر څه چې راځي پخواني حکومت هم همدغسې کولو، خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکولو او دوی هم همدغسې کوي، خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکوي. زما پیغام ورسوی د امارت ټول واکدارانو ته په ښه ښکاره غوږونه یې واورئ.
زه د اروزګان ولایت د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه زموږ معاشیات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشیات ګرځولي دي، دغه نه راکوي. او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د کتاب ولسوالۍ دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي، ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي. او موسسې خو نو دلته دا رقم درغلې پکې روانې دي. نو د لوړپورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسسو سرونه دي ښه سمه.
محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلولینو دغه معاش ورکړي. جمعه د اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلولینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلق دیر بے وزل دی دل رحمی اللہ دوست گنی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزولند خبرونه له احمد تکل اورو.